سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته څنګه شوې ده چې تکرار به خبر شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه نن د مارچ 28مه د اوبو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپلې شبکې پخواني ټویټر ویلي په افغانستان کې څه باندې 840 د اوبو کانالونه جوړ کړي او یا یې رغولې دي. د ادارې زیاته کړې اوس په افغانستان کې څه باندې 1000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه شوې چې پایښت او د خوړو خوندیتوب تضمینوي. افغانستان هغه هیواد دی چې د اوبو له ناورین سره مخ دی او نږدې 90% خلک کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. شدید وچکالی، بې ثبات اقتصاد او اوږدې جګړې د افغانستان د اوبو زیرمو ته زیان رسولی دی. د ایشیا د اسلامي دولت سختدریځې ډلې د کندهار د پرونۍ حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د کندهار ښار د نوي کابل بانک مخې ته په انتحاري برید کې لږ تر لږې 8 وژل شول او 15 نور ژوبل شول. طالب چارواکو د دې برید د مرګ ژوبلو شمېره تر ډېره خورا لږ ښودلی دی. د ایش ډلې د دې برید د مسؤلیت منلو تر څنګ ویلي طالبان یې په نښه کړي خو راپور نه ښیي چې په برید کې اکثره وژل شوي یا ټپیان شوي ملکي مامورین وو چې د معاش ترلاسه کولو لپاره بانک ته تللي وو. د پاکستان صدر اعظم هیله ښکاره کړې چې راتلونکي میاشت به د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه څه باندې 1 میلیارد ډالر قرض ترلاسه کړي خو د ده په وینا دا پیسې د پاکستان لپاره بسنه نه کوي. د رویټرز اژانس راپور له مخې شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې بې غونډې ته ویل که چېرې پاکستان نور قرض ترلاسه نه کړي ژوند به په دغه هیواد کې سخت شي. پاکستاني رسنیو تیره میاشت راپور ورکړی چې دا دوی د مرکزي بانک د راپور له مخې په 2023 کال کې له جولای څخه د سږ کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4000 میلیارد پاکستانی روپۍ زیاته شوې چې اوس ټول قرض 4800 میلیارده روپۍ ته رسیدلی. د امریکا متحده ایالاتونو باندې جمعه د مارچ 28مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د هغه پریکړه مسوده وړاندې کړې چې په غزه کې د سمدستي اوربند د اړتیا غوښتنه پکې شوې ده. امریکا له دې وړاندې په ځلونو په غزه کې اوربند رد کړی خو روسیې بیا په سیمه کې د سولې غوښتونکې ده. د تېر کال په اکتوبر کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې د پیل راهیسې امریکا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند مخنیوي لپاره په ځلونو د خپل ویټول حق څخه په استفادې د اوربند رد کړی دی. امریکا متحده ایالاتونه او ای ټولنه حماس وسلواله ډله د یو ترګری سازمان په توګه پیژني. د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه هغه مهال پیل شو چې حماس د اکتوبر پر 1 پر اسرائیلو په بریتسر شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 یې نور برمته کړل. اسرائیلو د دې بریت په ځواب کې پر غزې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. شو د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د امیر روغتیا د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 3000 کسان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان دي. او روسیې نن جمعه د مارچ 28مه پر اوکراین د بریدونو په نوې څپه کې د دې هیواد د برېښنا تاسیسات د اوبو تر ټولو لوی بند او د زاپوروژیا اټومي پټۍ په نښه کړې چې ورسره برېښنا پرې شوې ده. د اوکراین د اوبو او برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیې په زاپوروژیا کې د دنیپرو بند په توغندي ویشتلی خو سمدستي د بند د ماتېدو خطر نشته. د دې شرکت په خبره په بند کې اور لګېدلی خو بیړني خدمتونه په ساحه کې کار کوي څو وضعیت کنټرول کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیا پر خپلې شبکې په خاني ټویټر ویلي روسیې نن شپه پر اوکراین شپېته د ډرون الوتکو نوی توغندیز بریدونه کړي. هغه زیاته کړې نړۍ یرغلګره روسیا ولیدله چې د اوکراین د برېښنا او انرژي تاسیسات د اوبو بند او د ملکیانو کورونه یې په نښه کړل. لرې سره مهاله خارکیف د روسیې د توپونو د بریدونو له کبله د برېښنا او اوبو له کمښت سره مخامخ شوی دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
خبرونه ته شرخلی په کابل کې د واکمنو طالبانو او اسلام آباد تر روابط د نویو تحولاتو لرمنځ کې دوه سره په کوم لور روان دي. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د کندهار په ښار کې ځانمرګ بریډ شوی چې اوس مې روغتي سرچینې پکې د 19 کسانو د وژلو او 300 نورو د ټپکې دوه خبره کوي. د ډیری اسماعیل خان په ټانک کې د پاکستان پر پوز په ځانمرګ بریډ کې د پوز په وینا 2 سرتیري وژل شوی او 22 ټپیان دي. درې ورځې مخکې تر دې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري وکړه او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان غړي یې وژلي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې په دې بمباریو کې 15 ماشومان او درې ښځې وشل شوي دي. د پاکستان د جنگي الوتکو تر برید وروسته افغان طالبانو پر پوله نږدې 8 ځایه د پاکستاني ځواکونو پر مرکزونو ډزې وکړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تر دې حمله وروسته د کابینې غونډې ته وویل چې له پولې هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف امریکا شخته وویل که د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو مخنیوی ونه کړي نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ډپ کړي. شاغلی آصف زیاته کړه چې افغانستان له پاکستان سره د یو دښمن په څیر چلند کوي. پاکستان سږکال په جنوري کې له ایران سره وروسته تر دې روابط کړکېچن کړل چې ایران په بلوچستان بمباري وکړه او بیا پاکستان په ایران کې بمباري وکړه، خو وروسته د خبرو له لارې دا ستونزه هواره شوه. اما له کابل سره دا مشکل که چیرته له تیر کال سره پرتله شي زیات شوی دی. دلته مو د بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. محمد اسحاق اتمر د پانتون استاد، شفیق همدر د سیاسي چارو کتونکی او یوسف امینزازی د سیاسي او پوځي چارو کتونکی د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب له تاسو دا پوښتنه وکړم چې څه فکر کوئ چې دغه روابط د کابل او اسلام آباد په کوم لور روان دي؟
مننه شهبار صاحب، تاسو سلامونه جناب همدر صاحب او زازی صاحب ته او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه و نیکیله. په یقین سره پاکستان خپل ستراتیژیک عمق په افغانستان کې د 45 کلونو را په دې خوا ساتلی او په هغه باندې دوی روان دي. زما ډیر باور دا نه دی چې د افغانستان اوسنی نظام دی دوی په هغه مرحله کې وي چې دوی په یو جدي تقابل کې د پاکستان د دولت سره وي. دا ټول د یوې لوبې یوه برخه ده او دا ډیر خطرناکه لوبه ده. په هر نوع تقابل کې افغانان تاوان کوي. موږ به جنگ ګټو خو خپل وطن به خرابوو، ویجاړوو. اما خبره اوس دا ده چې ولې دغه لوبه روانه شوې. زما مخکې عرض داو چې پاکستان د امریکا او د انګلیس ډیر سابقه ملګری او ستراتیژیک دوست دی او پاکستان بدون د امریکا او د انګلیس د مشورې نه هیڅ کار ته لاس نه پورې کوي تر څو چې د هغوی نه دغه اپروول نه وي اخیستی. دوی اصلا په دغه حد کې هم نه دي چې یو اعلامیه هم ورکړي. راغله دې ته چې آیا واقعا پاکستانیان په افغانستان کې دومره عاجز دي که موږ تیر 40 کلونو کې وګورو د افغانستان څه مشران، جهادي مشران زما هدف دی، دوی ټول په پاکستان کې روزل شوي وو، هلته دوی امکانات ترلاسه کړل او د امریکې سینا هغوی په واک ورسېدل. د هغه نه وروسته کله چې طالبان اول ځل راغلل، ستاسو هم په یاد دي، د میلمنو په یاد دی، دا د پاکستان په زور افغانستان باندې واکمن شو. او کله چې امریکا هم په افغانستان باندې یرغل وکړو، دا د پاکستان د لارې نه و او د پاکستان په همکاري دا کار وشو. وروستی ځل کله چې بیا طالبان راغلل، په دې باندې خو ټول باندې اعتراف کوو چې دا د پاکستان نه راغلل. حتی په لومړیو ورځو کې زه به تاسو ته دا ووایم چې د دوی ځینې استخباراتي عملیاتي پرسونل په دغه په دغه یرغل کې د جمهوریت د حکومت پر ضد باندې دوی شامل وو.
اتمر صاحب محترم، او بخشی تاسو دا تاریخچه ش بیان کړه، نو څه شی د دې باید سوي دي چې د په کابل کې د واکمنو طالبانو او د اسلام آباد روابط کړکېچن شي؟
زه ډېر په دې باندې باور نه کوم چې دا به واقعا دغسې یو قصه یي، ځکه چې اوسني طالبان ډېر عمیق روابط لري
پام دې برخه کې به د همدر صاحب نظر واخلم. همدر صاحب تاسو له اتمر صاحب سره موافق یاست؟
سلامونه شیبر صاحب تاسو ته، اتمر صاحب ته، او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته درنو کوم سلامونه. زه په دې اړه متفاوت نظر لرم. کله چې په دوحه کې د طالبانو دفتر پرانستل شو او امریکایانو تصمیم ونیو د ټرمپ ادارې چې نور به د افغانستان نه وځي، تر دې وروسته د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان لپاره خلیلزاد د پاکستانی چارواکو سره ځینې هوکړې درلودلې. په هغې هوکړه کې د طالبانو مشران چې ملا عبدالغني برادر و، د هغې خوشي کولو، د نورو مشرانو خوشي کول، کو هغې ته اسانتیاوې ورکولو. بالاخره پاکستان هم په دې پوه شو چې امریکا د دې منطقې نه وځي، نو د دې لپاره یو پالیسي جوړه کړله. پالیسی دا وه چې په 2013 کال کې عمران خان او هغه افراطي کړۍ چې په ایسای کې وه، لکه جنرال فیض حمید، هغه قدرت ته ورساوه. په پاکستان کې حالات تاسې ولیدل، همدغه زمینه دې ته مساعده شوله چې په افغانستان کې حالات تغییر شي او دغسې یو حکومت او دغسې یو شی تر شا وي. تر هغې وروسته دغه سناریو داسې جوړه شوې وه چې کله چې په افغانستان کې نظام تغییر وکړي، د ټي ټي پی کوم غړي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو سره په شلو کلونو کې مله وو، هغه به راځي په پاکستان کې به میشت کیږي په خپلو سیمو کې. که چیرته د هغوی ټینګار په دې باندې وي چې د دوی په سیمو کې شریعت نافذ شي، نو حتی جنرال فیض حمید دا خبره هم ورسره منلې وه. او تر هغې وروسته په دې اړه باندې مذاکرات هم په کابل کې دوه ځله په کانټیننټل او سرینا هوټل کې وشول د ټي ټي پی د مهمو مشرانو سره، چې تر هغې وروسته بیا ترور شول. خبره داسې جوړه شوې وه، لیکن دغه کیسه غرب ته یا په خپله د پاکستان هغه د استخباراتو یا د پاکستان د پوځ هغه غوښنې برخې ته چې په غرب پورې اړه لري، خوند یې ور نه کړ. او بل دغه د ټي ټي پی ځینې غړي د همدغه توافق له مخې دغه سیمو ته لاړه، دلته میشت شول د خپلو سلاحو سره. د ځایي خلکو چیغې راپورته شولې، ځایي خلکو په دې اړه مظاهرې او لاریونونه وکړل، خلک یې خبر کړل چې دا خو بیرته دې سیمې ته وسلوار راځي. نو په دې اساس باندې هغه پروسه بیرته په ټاپه باندې ودرېدله. په پاکستان کې عمران خان د قدرت نه ایسته شو، هغه پروسه تکمیلا خرابه شوله. تاسو په جریان کې یاست چې په 2018 کال کې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د عمران خان حکومت د او آی سی دوی غونډې ورته جوړې کړلې په اسلام آباد کې. د دې دپاره غټ ملاتړ شروع کړی و، غټ کار روان و په دې منطقه کې دغه پروژې د مخې. خو هغه پروژه چې په پاکستان کې ستاپ شوله، باجوه بیرته تصمیم ونیوه د عاصم منیر او ځینو نورو کړیو سره، نو بالاخره مسله دا شوله چې د افغان طالبانو سره هم د پاکستان اړیکې خرابې شولې.
مننه د ځازی صاحب نظر به واخلم. یوسف امین ځازی، ځازی صاحب مخکې اتمر صاحب دې مسلې ته اشاره وکړله چې دی په دغو خرابو روابطو کې شک ویني. تاسو چې د پوځي چارو کتونکي هم یاست، که دا سوال له تاسو په دې ډول وکړم چې په تیر یوه کال کې څه باندې 650 حملې په پاکستان کې شوې دي د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې، آیا دا تاسو ته یو لوبه ښکاري او کنه د پاکستان وضعیت په خرابېدو دی او ګډوډ شوی؟
مننه صاحب، دوستان ته ټول ته سلامونه، همدرسه ته، مرسه ته، او تاسو ته. د ما نظر دا ده چې دا لوبه د کوم شروع شوله، کله چې امریکا په دوحا کې د طالبانو سره کېناستل، بالاخره یو توافقنامه یا یو قرارداد امضا شو. هماغه ځای کې مونږ وویلي چې دغه توافقنامه یا دا قرارداد ناقصه ده، هغه په دې معنا چې نه ناظر پکې ور کې و، نه څېړونکی پکې و چې په داینده کې د نقض د توافقنامې څوک کوي، نه کومه ګارنټي ور کې و، نه کوم ضمانت په منځ کې و. ما مغلطه ویلي چې دا فقط په لوټو او بو کې په لوټه کې خودل دي او تیرېدل دي. نن بعد دونی مو څه کم درې کاله بعد چې طالبان حاکمیت نیولې ده، حاکم دي په افغانستان کې، تر اوسه پورې دا مسله معلومه نه ده په چې څه دغه توافقنامه نقض کړې ده یا په بل باندې دغه تورونه لګولې کېږي. دا هغه هدف چې همدغه خلای را منځ تکړه، هغه خلا د دې لپاره رامنځته شولې چې په افغانستان کې باید جګړه دوام ولري او نورې ډلې باید تقویه شي چې هغه ته داعش ویل کېږي. زه د پاکستان د کاملا خبر یم، کوم اطلاعات چې زه خپله لرم هلته په بلوچستان کې، په وزیرستان کې، په کویټه کې شپږ اووه میاشتې اته میاشتې مخکې هلته داعش ته سربازګیری کېده.
دا داعش خو لکه څرنګه چې ادا کېږي په افغانستان کې عملیات کوي. خبره د پاکستان وه، یعنی په پاکستان کې په تېر یوه کال کې څه باندې 650 بریدونه شوي دي. یعنی د پاکستان وضعیت امنیتي وضعیت ستاسو په باور خراب شوی او که
نه؟ نه خراب شوی ده، خو دا د پاکستان هغه خپله لوبه ده چې په لوبې کې اوس ګیر راغلی ده. دا لوبه د انګریزانو وه، رهبري کېده او د امریکا طرقه رهبري کېده په خپلې لوبې کې
څه. همدغه ستاسو همدا خبره د اتمر صاحب له نظر سره تقریبا نږدې ده، لیکن له اتمر صاحب که دا پوښتنه وکړم، اتمر صاحب فکر نه کوي چې سیاسي لوبې هر وخت بدلی شي؟ ځاځی صاحب هم دا وایي چې دا د انګریزانو د وخت سیاست دی او تاسو مخکې دا خبره وکړه. اوس په 2024 کال کې هند د دنیا یو ډېر مهم سیاسي قدرت باندې بدل شوی دی. غرب په میلیاردونو ډالر سرمایه ګذاري په هند کې کړې ده، او بل لور ته پاکستان د شوروي اتحاد د ماتېدو له امله خپل ستراتیژیک اهمیت په یو ډول له لاسه ورکړی دی. نو فکر کوي چې بیا هم غربیان له پاکستان سره دومره نږدې دي؟ او که چېرته تاسو هو ځواب لري، نو ولې پیسې نه ورکوي؟ پاکستان په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دی.
ګوري، همیشه هیوادونه خپل ګټو او منافع ته ګوري. دا داسې نه ده چې هغوی خپل روابط ته، تاریخ ته، ثقافت او کلتور ته، همسایګۍ ته او نورو شیانو ته ارجحیت ورکړي. د دوی ګټې او منافع د دوی دپاره ارجحیت لري. کله چې طالبان لکه چې دوستان ویلې د دوه د توافق نه وروسته دوی واک ته ورسېدل، او په دغه وخت کې په سیمه کې تغییرات داسې راغلل چې پاکستان د عمران خان حکومت سقوط وکړو، پاکستان کې تغییرات راغلل، پاکستان کې امنیتي مشکل، اقتصادي مشکل، سیاسي مشکل پیدا شو. پاکستان خپل هغه استراتیژیک اهمیت امریکا د پاره د لاسه ورکړ، ځکه کله چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې و، پاکستان د امریکا د پاره ډیر یو حیاتي اهمیت درلود، ځکه تجهیزات سلاحګانې د پاکستان د لارې نه راتللې، او چې ووتلې ټول د پاکستان د لارې نه ووتلې، او پاکستان په دغه برخه کې په سلهاو میلیون ډالره د امریکا نه په کال کې ترلاسه کولې. کله چې دغه موقعیت پاکستان د لاسه ورکړ، د بلې خوا نه خپله پاکستان کې تشنج او ناامني او اقتصادي مشکل د دې سبب شو چې د هند اهمیت ورځ تر بلې ډیر شي. اوس هند لکه چې موږ ګورو په سیمه ییز تحولاتو کې ډیر بااعتباره دی، ډیر رول لري، او ویل کېږي داسې چې هند افغانستان سره اوس ډیر نږدې روابط ساتلي، او ډیر زر به تاسې د دې شاهدانو سئ چې هند به افغانانو ته د مریضي ویزې ورکوي، او پروازونه به د هند او د افغانستان ترمنځ شروع سي. دا په دې معنا دی چې د دغه تغییرات نه طالبان ګټه پورته کړ، او ډېر ښه ګټه پورته کړې. په دغه وخت کې دوی کوشش دا کوي چې د هغه قیمومیت نه ځان خلاص کړي کوم چې پاکستان همیشه دا غوښتل. اوس طالبان نوي دوستان لري، لکه چین، لکه ایران، لکه روسیه، لکه هند. دوی یوازې په پاکستان باندې تکیه نه لري، نو ځکه دلته یو نوه دغسې حالت رامنځته شوی چې افغانان یا طالبان په دې باندې پوه شي چې زیاتی وخت دی چې د پاکستان هغه غوښتنه ته دوی ځواب ورنی چې د دې راتلونکی څه کېږي دا یو بل بحث دی.
مننه. البته د هند او د طالبانو تر رابطو پورې تاسو دا خبره وکړه، پاکستان هم تور پورې کړی دی چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې دننه د هند په مرسته روزل کیږي.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د فیسبوک لالار محمد دا مسله له اوریدونکو سره شریکه کړې ده. یو شمیر د ازادي رادیو اوریدونکو خپلې پښتنې او نظریات سره شریک کړې دي. نیاز محمد مومن لیکي چې لمیلمنو حتما دا پښتنه وکړي چې پاکستان بیا څه غواړي. دا مسله په خبرون کې خامخا راخلو. جنوب اوریدونکو سمې پښتنې نه دي کړي، یعنی شک یې کړی دی چې موږ سمه خبرونه نه وړاندې کوو. زدران اسد لیکي سلامونه او ز پلانه یم او زما پښتنه د پاکستان چې خپل هیواد نشي ساتلی په افغانانو ولې پړه په افغانانو اچوي. ام ډي خان لیکلی دی پاکستان د سوال لمن غوړولې د غوړې له دې لارې پیسې راټولې کړي. احمد شاه امین لیکلی دی سیاست د غربیانو کار نه دی، هسې نوي خبرونه وکړي. او افغان وطن دوست لیکلی دی هر څوک په افغانستان کې واکمن وي پاکستان د غوي خلاف کار کوي. ځینو نور اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. ل ټولو مننه کوم. محبت شوقي مثلا لیکلی چې پاکستان له منافقت لاس نه اخلي. ځینو نور هم خپل نظر را سره شریک کړي ده. ل دوی ټولو مننه کوم، منندوی یم. اوس که دې موضوع ته راشو، همدر چې په ورته وخت کې پاکستان ځینې فشارونه زیات کړي دي چې ورته ګورو. مثلا د ژمی په دوشل کې کډوال ویستل، اوس بیا اعلان کړی دی چې د اپریل له 15 وروسته به شاوخوا 8,500 نور کډوال چې ځینې اسناد هم لري هغوی به وباسي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی چې له هند سره به د افغانستان ترانزیت لارې مخنیوی وکړي. که څه هم په دې لاره باندې ډېر تجارتي مالونه نه ځین راځي نه، خو تېر کال چې کله په دې لاره باندې د هند د غنمو مرسته شوي غنم افغانستان ته راتل، پاکستان لاره ورکړه. نور فشارونه هم پاکستان زیات کړي دي. د پاکستان په کابینه کې ډېرې سختې خبرې شوي دي. د اخر خبرې به سره واخلم. د امریکا په ویلسن څیړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د تحقیقاتي څانګې مشر مایکل کوګلمن په فارن پالیسي کې به مقاله لیکلې ده او د هلته لیکي چې دا کړکیچ په زیاتېدو دی او دې ته اشاره کړې ده چې د پاکستان نوی لوی درسیس چې د آصف منیر چې د 2022 کال په نومبر را په دېخوا د پاکستان د پوځ مشر دی، وایي دا ډېر سخت دریسه دی او دی په خپلو خبرو باندې کلک ولاړ دی، نو حالات په خرابېدو دي په باور. همدر صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
د پاکستان وضعیت نه اقتصادي وضعیت ښه دی، نه امنیتي وضعیت ښه دی او نه هم سیاسي وضعیت ښه دی. په پاکستان کې یوه ډیموکراسي نشته ده، خلک خپلته واک او قدرت نه لري. د پاکستان خپل داخلي مشکلات هم شته دي. څو لوی مشکلات دي. لومړی خو د هند سره د دوی اوږده مبارزه، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د هغې دپاره د تروریستانو روزل په دې تقریبا تیرو څلوېښتو 15 کلونو کې، د افغانستان سره د دوی لانجه، په منطقه کې د نورو هیوادونو سره د دوی لانجه. د پاکستان پالیسي هر وخت د نورو لویو هیوادونو دپاره د هغوی د پروژو عملي کولو په دې منطقه کې. نو اوس دی پخپله د ځینو مسایلو ښکار شوی دی چې د بلوڅو مسله ده، د پښتنو مسله ده، اقتصادي مسایل او ځینې نور مسایل دي. راغلو د آصف منیر خبره. آصف منیر د پوځ په دې پوځ کې هغه څوک دی چې غرب ته لږ نږدې دی او جنرال باجوا هم نږدې وو، لیکن د دوی د خپلو ګټو په اساس باندې هلته دوی تصمیم نیسي. او تنا دا د آصف منیر تصمیم هم نه دی، هلته دوی یو بورډ لري، دوی دا تصمیم تقریبا یو نفر نه نیسي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی د خپلې خرابې پالیسۍ ښکار شوي دي. دوی کومه پالیسۍ چې د منطقې د هیوادونو دپاره په ځانګړې توګه د افغانستان دپاره درلودله، پیغي کې دوی د کلاشنکو فرهنګ چې د افغانستان ته راوړ هغه اوس د ډیورنډ کرښې واغه طرف ته حتی تر کراچۍ او تر پنجاب پورې رسېدلی.
همدر صاحب وبخښي، د کلاشنکوف د کلچر خبره د دوی پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو هم کوله چې پاکستان ته له افغانانو سره د کلاشنکوف کلچر راغلی دی. دلته د کوګلمن یو بله خبره کوي. دا آواز مې اوري؟
دا کوګلمن یو بل خبره کوي دی وایي سه په هغه وخت کې چې طالبانو د جمهوریت نظام په ضد باندې په افغانستان کې جګړه کوله په هغه وخت کې پاکستان ته ډېر محتاج و خو یو ډول له دغه احتیاجه وتلی دی تاسو سره موافق یاسئ له دې نظر سره
بالکل ګورې د طالبانو سره چې څومره نادود څومره ظلم چې خپل دغه پاکستانی ریاست وکړي چا ونه کړ د دوی ډیپلوماټانې چې هغه ډیپلوماټیک حقوقي مسؤلیت لري هغه لوس لغړ چې د امریکانو ته وسپارل ته دوی د دفاع وزیر ملا عبیدالله خونزاده په کراچۍ کې په مرموز توګه ووژه او استاد یاسر مالته تر اوسه پورې مړی ژوندی ورک دی همداراز د طالبانو نور مشران یې ډېر وځورول په پاکستان کې ملا عبدالغنی برادر یې نه کاله زندانی کړی و او دغه کوم حالت چې په دې تقریبا شل کاله وړاندې په افغانستان کې راغی د امریکایانو د ناټو راتګ افغانستان ته د پاکستان د لارې و ټول اکمالات همدې طرفه کېدل نو هغه ټیټ پوړي کوم خلک چې دي یو خود طالبانو هغه رهبری شورا ده چې هغوی په پاکستان کې میشتو هغوی څه اړیکې لري لیکن دغه ټیټ پوړي خلک یې قومندانان او دغه نور دغه سرتیری چې دي هغه په دې باندې پوهیږي چې پاکستان یو داسې هیواد دی چې هغه د سو استفاده کوي د دوی د مشرانو سره ښه چلند نه دی کړی د دوی د تیر عمارت را پرځولو کې مهم رول لوبولی نو هغه دښمني په خپل ځای ده او بل په منطقه کې کوم قدرتونه چې وو چې اوس د پاکستان خلاف دي لکه ټي ټي پي هغه شل کاله د وسلوالو طالبانو سره وګه په وګه د ناټو په خلاف باندې جنګېدلی دي نو اوس افغان طالبان هم نشي کولای چې په هغوی باندې فشار راولي نو په مجموع کې دا د دوی هغه غلطې پالیسۍ وي چې د ذوالفقار علي بوټو او بیا د جنرال زیاد وخت نه رانیولې د اختر عبدالرحمنه پورې چې دا خبره کوله نن هغه د بلوچستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اسکزی دا خبره لیکلې وه چې په کابل کې باید هغه پالیسي عملي شي لکه افسر اختر عبدالرحمن چې غوښتل هغه دا خبره کړې وه چې زه باید کابل لوله په ووینم باید په دودونو کې ووینم چې بدبختانه د مجاهدینو په وخت کې همداسې وشول کابل یې ړنګ کړ او همدغه د ایسای پالیسي وه دغه اوس په دې تقریبا درې کاله وړاندې همدغسې یو پالیسي بدبختانه د غرب او د منطقې د هیوادونو د خوانه جوړه شوې وه چې افغانستان یو ځل بیا اوس کې زر شي لیکن هغه موقع مساعده نه شوه دغه کانګرس کې تاسو د دې دوو امریکایي جنرالانو خبرې واورئ چې دوی ویلې که اشرف غني لکه زیلنسکي ولاړ وای نو نن به هم په افغانستان کې یو حکومت وای یعنی معنا یې دا وه تر اوسه باید په افغانستان کې جنگ وای نو مسله دا ده چې
خیر همدر صاحب دا معنا وي چې راخلو هلته خو په کانګرس کې مختلفې خبرې کېږي د بېلابېلو نظریاتو خلک هلته وي د مخکې د فیسبوک له لارې یو اورېدونکي دا پوښتنه کړې وله چې پاکستان له افغانستان نه څه غواړي د چارو د کتونکي ډېوې پتنګ نظر هم لرو دا به د سره شریکو
وریا دوی خپل غول چې یو ضعیف حکومت په افغانستان کې وي هغه حکومت چې د دوی په پالیسیانو باندې راتاو شي دا چې نن ورځ افغانستان حکومت کوشش کوي چې خپل سرحدات وساتي یا خپل ملي ګټې وساتي یا خپل د اوبو پوښتنه کوي د خپل عزت پوښتنه کوي او د خپل وګړو پوښتنه کوي دا څه دي چې پاکستان نه غواړي که چېرې د افغانستان د خپل اوبو پوښتنه ونه کړي فکر نه کوم چې پاکستان به غټي ستونزې ولري که چېرته افغانستان د دوران کرخه پاکله باندې خپل غږ پورته نه کړي او پریږدي چې پاکستان څه رقم غوښتنې لري هماغه مخته بوزي پاکستان بیا هم دا رقم بریدونه ونه کړي دوی په هغه وخت برید کوي چې په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې خلک د دوی مخنیوي کوي حکومت د دوی مخنیوي کوي نو زه فکر کوم چې نن ورځ په پاکستان کې هغه کومې ستونزې چې ورځ تر بلې ډېریږي خصوصا د دوی په دې فکر کې دي چې کېدای شي په دې کې فیلی واکمنۍ طالبان ورسره مرسته وکړي
دیوا پتنګ و اتمر صاحب څنګه تاسو سره موافق یاسي چې د کوم نظر درلو
بله بله زه براو چې موافقم یو بل خبرم غواړم اضافه کوم او هغه دا ده چې پاکستان یو باثباته قوي افغانستان نه غواړي او همیشه د دې پسیده چې څنګه په افغانستان کې داسې ګوډاګي حکومتونه راولي چې د هغه په وسیله افغانستان کې ثبات رانشي خپل منځي جګړې وي زیربناګان خراب شي خلک په دې کې ډېر صدمه وویني او دا کار کړی په دې کې موافق نواز شریف د صدارت په وخت کې دا خبره وکړه چې ما د افغانستان اردو رنګ اول خو راشو په دې چې د مجاهدینو په وخت کې کله چې مجاهدین د پاکستان په وسیله قدرت ته ورسېدل اول دوی په خپل منځي جګړو باندې بوخت شول او دې سره سم د افغانستان ټول نظامي تجهیزات او نور څه شی چې د افغانستان هستي و هغه پاکستان ته کباړ شو همدغه د مجاهدینو مشران حتی تر دې پورې چې د دوی نیم کباړ باندې مشهور شو نو دغه ټول هوایي ځواکونه زغروال ټانکونه موټرونه دغه ټول پاکستان ته لاړل او پاکستان د دې نه ډېر ګټه وکړه مخصوصا خپله نواز شریف چې دی یو تجار یو سرمایدارو د دې په فابریکو کې دغه اوسپنې ټولې عمل ته د هغه نه ګټه واخیستلې پاکستان بیا هم د امریکا د راتګ سره سم د افغانستان د مسلې نه په سلهاو میلیونه په میلیاردونو ډالر ترلاسه که د افغانستان د جګړې نه پهاصطلاح بیا هم پاکستان په همدې پسې و چې کله طالبان راشي نو طالبان به همدغه کار وکړي چې اردو به ړنګ کړي تجهیزات به موږ تېنه راولو دغه د اوبو مسله به همداسې پاتې شي د انرژي مسله به همداسې پاتې شي زموږ تجارت به په افغانستان کې وي د دوی د سیاستونو حاکمان به موږ یو یعنې دغسې یو فکر دوی درلود هغه د ایرانیانو خبره چې افغانستان د دوی حیات خلوت لیکن دا کار خوشبختانه چې ونه اوس پاکستان په دې پسې دی چې څنګه دغه نسبي ثبات هم چې په افغانستان کې دی دام
مننه اتمر صاحب همدې موضوع کې به راځو همدرد صاحب ته خو همدرد صاحب فکر کوم تاسو د مایک په برخه کې څه مشکل سره لرو البته د ازادي راډیو تاسو ژغ انعکاس کوي یا فکر کوم تاسو یې په لوړ ژغ اوري دا پروګرام او یا څه دغسې یو مشکل دی چې که لطفا دغه ستونزه حل کړئ او اوس مې آواز اوري
ستاسو
آواز اوس فکر کوم ستاسو ژغ هم بهتره سو همدرد صاحب که په لنډو باندې ستاسو نظر په همدې برخه کې واخلم چې پاکستان لکه اتمر صاحب چې وویل که پاکستان دا غواړي چې په افغانستان کې یو کمزوری هیواد وي له کمزوري هیواد سره خو بیا تروریزم هم تړلی ده جګړې هم تړلی دي مخدر مواد هم تړلی دي او افغانستان له پاکستان سره څه باندې 2500 کیلومتره اوږد سرحد لري نو دا خو ناممکنه ده چې هغه هیواد له دې متاثره نشي لکه څنګه چې په تیرو 40 کلونو کې پاکستان هم متاثره شوی دی نن سبا د پاکستان اقتصادي وضعیت ته ګوره سیاسي بېثباتۍ ته ګوره جګړو ته ګوره هر ورځ په پاکستان کې تقریبا د یوې چاودنې د یوې ناامنۍ خبر لرو نو پاکستان څه غواړي
بدبختانه د پاکستان د غلطه پالیسي هم دغه ده چې دوی فکر کوي چې یو ضعیف افغانستان د دوی د ګټو دپاره مهم دی ځکه یو طرف ته هندوستان دی بل طرف ته افغانستان هم قوي شي نو دوی به ښه ورځ په دې منطقه کې ونه لري نو په دې خاطر باندې دوی هرولې
سرچپه وبخښي همدرد صاحب کله چې دوه هیوادونه پیاوړي شي دوه خواو ته د دوی اقتصاد هم وده کوي نو
خو پاکستان د هندوستان سره او پاکستان د افغانستان سره هغه تاریخي حقوقي مسایل لري همداراز د پاکستان دغه ارز چې تاسو وګورئ ډېر کم دی نو د دې دپاره خپل هغه ستراتیژیک اون چې د افغانستان ټاکلی دی درې څلور واره د هند سره جنګونه کړي دي او دوی په هغو کې ډېره بده ماتې خوړلې ده نو په دې اساس د دوی جنرالانو تاسو یو پالیسي جوړه کړې ده چې افغانستان باید ستراتیژیک اون وي د دوی دپاره که چېرته مثلا هند ډېر فشار راوړي نو دوی باید یو هغه د شا یو ځای ولري نو په دې اساس د دوی هغه پالیسي ده چې د جنرال ضیا په وخت کې جوړه شوې ده او دا چین شوې نه ده او دا پالیسي پوځیان جوړوي او دا پالیسي د نورې نړۍ که تاسو وګورئ کال په کال چینج کېږي او ملکي حکومتونه هغه پالیسۍ جوړوي لیکن په پاکستان کې هر څه د پوځي جنرالانو په لاس کې دي هغه په سیاست باندې تر ډېر حده پونې نه دي خبر
ماننه هم درڅه
نو په دې اساس باندې دوی هر څه په خپل لاس باندې خراب کړي
ماننه
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
مخه تر دې چې ځاځي صاحب ته ورشم او ریدون کوته به مخه کړی او شمیر او ریدون کړه سره دی مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ آزادۍ سپو کې پروګرام لاسه جوړو راډیو لاله او فیسبوک کې پښوندې باندې ګور
مننه خیر وسه سلامونه نکلی احترامات تاسو او داسې مننه ټول اوریدونکو ته وایم ز محمدی وړی ته د هلمند ولایت کلای بسمنه اړیکه نیولې نه
شرغلې مهرباني
مننه خیر وسه دا چې موضوع نن د پاکستان او د افغانستان په اړه څه فکر کوم نه
بلې
کوم زګورو پاکستان نو د فارې اسکل شنګت نه دی درودلې همیشه یې موږ ته خوش ګټ نیولې او موږ په زخمو کې ګټ وهلې دي مالګې ور باندې چولې ده که موږ وګورو د شوروي په وخت کې موږ د شوروي په وړاندې ته حمایت کول او کله چې شوروي موږ ماتې بیا دلته موږ پر ګوندونو یو شلوغه ګوندونه موږ د خلکو د پاره دومره درد سرس ولې چې تر ورځ د قیامت به زموږ خلک د هغه مجاهدینو چې د شوروي په وړاندې پاک جهاد وکړي ورسته بیا هغه جهاد او خلک وزورول د هغه چې به بد وړي یا بیا چې کله د هغه بل حکومت د هغه سره دی واغه به انې شایو بلته ملامتیا ور باندې شول نه نو راځي امارت اسلامي راغلي دي بیا پاکستان هغه پالیسی ته ادامه ورکوي خپل بته یو فرق دی نه مدلته امارت اسلامي اسکل چاته اجازه نه ورکوي چې د بي سکوبه کې دنه نه هغه خپل جاسوسان ولري د پاکستان دغه ایلی نور شنجتوی د پاکستان بدغه او پاکستانیان بدغه هغه ګورته وړي چې د یو کمزور افغانستان ورګي زه په دې نظر یم چې افغانستان به مخ په وړاندې ځي او افغانستان به جوړي یو خبره چې مهمه ده هغه خپل افغانان په والی په کار دی هغه افغانان په خارج کې وي کدلې په افغانستان کې راځي مشتاست یو یو واد خلک دی یو یو واد او یو دین د پاره کار وکړو نه به د پاکستان په لار زو نه به د غربیان په لار زو نه د نور پاکستان یې کړ زمو جوړېدل نه غواړي هغه به مشتمر می راستوي هغه به مشتبه مون راستوي دا نن چې په افغانستان کې جګړه شروع شي دغه پاکستان د خانه به دومره پرمانه به مون او وسلې راځي چې هیڅ څه فکر نه کوي
ماننه بلسب مننه چې په خبرونه کې به برخه واخسه یو بل اوریدون کې هم انتظار دی د دوی نظر به هم راوخل مهرباني وکړئ اوسې په صفو کې پروګرام
السلام علیکم خبر سپته او مېرمنو او ټول د ازادي رادیو راځي چې په دې کې احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام حاجی صاحب
حاجی صاحب تو خیم د زابل ولایت
څخه
د کوم په دغه واسطه مننه له کوم وخت اوریدون کې د څه نظر ورکړي مېرمنه زخه نو رښتیا هم پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان کې قراری راشي یا په هغه کې یو داسې نظام چې هغه د ملک چارې پر مخ بوځي سردار داوود ته رئیس یا تر څو په نوې کوري ټول حکومتونه د دې له خوا د خمس کوریږي او د دې توکي ورته جوړوي نو دې داسې پر اسکلې وو چې طالبان په افغانستان کې قدرت ترلاسه کوي چې موږ ورته وایو هغه به قیز مرتبط باندې به کار کوي حتی دا به داسې لکه د پاکستان څنګه مسوبه هغه دې دا چانس له لاسه ورکړي الحمدلله اسلامي امارت د څاغلامي نمن هغه خپل حکومت لري خپل کړنلار لري خپل مسران لري نو د دې هغه کړنې چې د یو وخت منافعو پر ضد یا د اسلام سره ټکر دي هغه ته هیڅ کله غاړه نه دی او نه دی خیر دي نو دې دا چې ناکام دي اوس نو وخت دی دې کده چې خپل دي د خپل وطن کې جنگ مهار کې چې په دې مهار کې بل وطن دې مهار کې دې دونه قدرت نه لري اقتصادي زوی په دمو لره یو غان او دې دې چې 3 میلیارډ ډالر دې کردار دي نو زه د غصب تور کې نو د افغانستان ازار وهلې د نور دې هم ازار
مننه جی صاحب مننه البته پاکستان شاوخوا 1.5 میلیارډ ډالر قرضدار دي
بله من معنی زه خو پښتنه لرم
مهرباني
نو مننه زه خمیرات پښتنه ده چې څه کولای شي چې افغانستان اسلامي امارت په اقدام او دمو کفیز دي آیا د دې لپاره د انسان روزلای شي نور دا چې څوک د مخالفینو د بغاوت شورا والا او ته کومه کولای شي نو دا زموږ پښتنه ده چې کوم اقدامات ښکارا کولای شي چې د کلنجي او سرخوره
مننه یو بل اوریدونکو هم را سره دی مهرباني وکړئ یا سره په پروګرام دی
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و جناب شیباست محترم تاست پرودوسر سات و طول میل منوت هم در سات زادی سات طول سلامون و از ادیرا دو طول اوریدون سلامون و اندی کوما را با سمت شیباست محترم که مشتاق فکر و کو مج با پاکستان چه دیز مج مج از لی دشمن لی افغانستان افغانستان تزمن که یت ایت ملک افغانستان دشمن نه دی پاتاسوی پاکستان دشمن پاتاسوی تاسو فکر وکئ ک پر افغانستان باندې یرغل وس پر افغانستان باندې اشغال وس ام دغه د پاکستان د خوارا باندې وس هر څه چې هر څه هغه ندرېش په افغانستان کې کېدل هغه چې کېدل هغه ټول د پاکستان د لاس کېدل کومش تاسو فکر وکئ پاکستان هغه ملک دی چې هغه ملک دی چې د پاکستان په دې امنۍ کې د پاکستان د افغانستان په دې سپاده کېدو کې د پاکستان په دربدارۍ کې به خپل بټي وخل ماټي ویلری کومش تاسو په کروک په دلی شو کې دیسه تاسو په کروک دی چې شي مجدا دی ورن کښلو دی تکا دوی سوبي دی دا سوبي چې دا نو ټول دی افغانستان خاور لاندې کړی دی کدی غواړي دلته ګوره دا چې دا د دی ورن پر کښه بل هغه افغانان چې هغه ګوره قبایل افغانان چې د افغانستان د خپل خاک او د خپل ملت خپل ملي شتمنو یو خو هغه جو هغه کسان ټول په شهادت ورسیا باندې نه پښکنجو کتا څو کوم تاسو فکر وکړو لکه مخکې چې ملمنو خبره وکړه د طالبانو د افغانستان اسلامي امارات مشران امن عبد الله خو لکه په معبد په شهادت او استاذ یاشر شهیدی الته او ورسوي ملجمه برادر خو په معبد کې د کالي الته زړه ټول نور دغه زموږ هغه مشر شپ افغانستان کې دلته نور مشران باندې په شخصیتونو چې دلته ملکیت باندې راټول کوم باندې راټول ولس باندې راټول خلک باندې راټول ملکی آباد هغه کسان دې ول چې اترو کله یا هغه ویشتله دوی دلته زموږ سره دلته وخت خبر لري چې دغه د ډیورن پرځیک تر شوه دغه دوی دلته غواړي چې دغه دوی چې اوس ورته په افغانستان باندې امریکا یا په افغانستان باندې خپل دوی دلته دغه غوښتل چې د افغانستان کې دلته دوی یو لا اوس یو غلام یو یو کمزوري دولت ایجاد کړي چې هغه دوی چې شمه منې
مننه پروانه کې مبارک شه
شبرتا محترمه په یو وخت دوه سمته او څخه اجازه راکړه زه هغه کسانو ته دا وایم چې دغه څخه نن هغه د بغاوت ناری وي یا سمې سعادت یا بل یا بل دراتي دغه د افغانستان نن د دې عملی باندې وکړه نه دی د مولیا کوب مجاهد حفظ الله باندې کار باندې وکړي راته که تاسو غیرت لري وس وسره دغه تاسو انت تاسو فقط ګډاګان غلامان فقط د ملک شکمریته د ملک غلیا بل یف لارانه لري چې په کاته جبهه ته راځي وو درشتا میدان معلوم دي څوک غلامان پاته سول څوک چې نه پوهې
و وروره نه هغه وخت افغانان سره یو موټی کېدای شي چې نه یو بل ته غلو وي نه یو بل ته بد خبره وکي لیکن دی یو بل مخالف نظر واوري مثلا هغه کوي خبره کوي او مخالفه خبره کوي هغه تاسو واوري تاسو چې مخالفه خبره دیغه د نظر کوي هغه غوي واوري نو په نتیجه کې به افغانان په خپل ګټو پوي سي او په یو ټغر به راټول سي ډیر مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره وخسته د دی حاجی صاحب توخي پښتنه به لزازي صاحب سره شریکه کمزازي صاحب همدا پښتنه سي پاکستان څه کولای شي د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره
ګوره اول خو د پاکستان چې منځ سره غلې دی انګريز منځ سره وسته دی پاکستان په ټول د تاریخ د خپل موجودیت کې د انګریزانو دښمنۍ د افغانستان سره مخ ته وړي. تاسو په فکر وکړئ دا سوال به څه حل دی؟ یو خو ته کشمیر د خو ته ډیوران نو دا خو اخر نه اخر د حساب خو کیږي کنه ورونو دا اخر نه اخر هم یو څه خو کیږي کنه یو څه په سر دیږي خپل حق په واړی کنه اوس ګوره د روسان چې د افغانستان وطن نو دوی بویلی چې یو ضرب المثل کې خود چاوانان په کرایا خپل کېږي لیکن کوشش دی اخستوي مکوي دا یو وخت دوام وکړو د خرڅوي چې هغه دغه
ځازه سبو بخشي ځازه سمو ترام او بخشي سوال دا اوس پاکستان څه کولای شي د اوریدونکو حاجی صاحب توخي پښتنه دا و چې پاکستان که غواړي چې په افغانستان کې ګډوډي راولي او یا بې ثباتي راولي پاکستان څه کولای شي فعلا پوسنی شرایط
پاکستان اندوز دایشته ځایور کړی دی اندوز په مدارس کې البته د طالبانو په وړاندې البته تبلیغ کیږي پاکستان لاړل په ترکیه کې د خواني کرایه شوی خلکو سره ولیدل فکر دی او پاکستان د مقاومت په نامه جبهه چې جوړ شوی دی د غوټولو استاد سره ولیدل او بل ډرامه پایل کړل هغه ډرامه څه ده خراسان بزرگ چې تاجکستان پکې ده او دلته هم حلقات او چې خراسان بزرگ غوښتو. خراسان د بزرگ نه په فرانسې کې اعلان وشو او هلته حمایت وشو. دا خپل دغه ټول د خطرنا کوي چې خبره چیرته ده. دوی غواړي د داعش په نامې او دغه خلک چې اوس د طالبانو پر خلاف هلته دی غږیږي، یعنی مخکې جمهوریت کې وو که مجاهدین وو، د هغو نه سوء استفاده کوي. مګم دغه نه دی خبر چې طالبان اوس ډېر هوښیار شوي دي، ډېرې ترخې تجربې ولیدلې. طالبانو دغه کوم ظلم چې دوی باندې وشو چې هلته به اندر پاکستان لاره ورکوله، اکمالات به کېدل او دلته به بیا طالبان په وژل، امریکا سره به کومک کولو، هغه ظلمونه چې په طالبانو سره شوي دي دا یاده نه دي وتلي. دا ډېره قوي تجربه لري، د 50 کلنه تجربې خاوندان دي طالبان. اوس افغانستان خلک هم هغه خلک نه دي. افغانستان خلک طالب دی که مجاهد دی که خلقه دی که پرچمه دی که آر یو دی. وایي چې دا د انګلیس بچی دی، وایي چې دا د امریکا لاسپوت دی او د انګلیس دښمني راسه پالي. دا واضح شوی ده.
مننه زازای صاحب، مننه.
پاکستان ډېر کوشش کوي.
بله مننه،
کوشش کوي چې د لاسه چارج مګم لاسه څه ناراضي.
بله مننه. تقریبا یو څو دقیقې ده د پروګرام څلورمې برخې ته رسیدلی یو، د دې لپاره چې دغه بحث راغون کو. همدر صاحب، که لومړی ستاسو نظر واخلم، دغه د دواړو هیوادونو روابط په کومه خوا روانې شي؟ یعنی تاسو څه اټکل کوئ چې کال دا وخت به په کابل کې د واکمنو طالبانو او په اسلام آباد کې د واکمنانو روابط څرنګه وي؟
د منطقي په ځانګړي توګه د افغانستان د حالاتو پیشبیني وړاندوینه بلک سخت وي، خو د دواړو هیوادونو روابط زما په نظر باندې چې پاکستان به یو څه فشار راوړي ستاسو د پخوانۍ پوښتنې په ارتباط چې هغه به کډوال نور هم راوباسي، بوبې زوري، همداراز دغه تجارتي او ترانزیتي لارې چې دي هغه به په افغانانو باندې ودروي. کېدای شي د واګه بندر هم چې موږ ځینې توکي هندوستان ته ځي پرې غیم بندیزونه ولګوي. همداراز مثلا د میوو په وخت کې هم دوی څه ستونزې جوړې کړي، او د اوسنیو طالبان مخالفین چې داعش دی، دغه د ټي ټي پي او پخوانی ویاندو احسان الله احسان هغه تازه مرکه کړې ده او دا خبره ویلې چې دوی د تاجکستان سره په ګډه باندې د داعش او د آزادۍ جبهې د ملاتړ دغه سی او پروګرام په دې منداغه کې لري په افغانستان کې. نو دوی به خپل فشارونه ته دوام ورکړي. هلته په پاکستان کې وضعیت ښه نه دی. د بلوڅانو د خوا نه هره ورځ ډېرې قوي او شدیدې حملې کېږي، د ټي ټي پي د خوا نه شدیدې حملې کېږي. دوی به خپل عکس العملونه لري لکه دا.
همدر صاحب سوال په همدې کې ده، سوال په همدې کې ده چې دا کوم شان چې تاسو اټکل کوي چې پاکستان دا کولای شي په داسې حال کې چې پیسې نه لري او په داخل کې له بیثباتۍ، سیاسي بیثباتۍ او حملو سره مخامخ دی، نو موافق بشي خپل اهداف ته به ورسي؟
په هیڅ صورت دا ځل افغانستان ته مقاومت پکار دی. هر واري لمه د وخت زموږ حاکمانو د پاکستان په وړاندې ګونډه وهلې ده او د تعظیم سره ورته کوس کړی دی او پاکستان په موږ باندې هغه عامیانه خبره مخته شوی دی. نو دا ځلې مقاومت په کار دی. پاکستان کې څه نه دي پاتې. د دوی قرضونه، د دوی سیاسي معاملات، د دوی امنیتي مسایل، د دوی هغه وطني جوړښت چې دی هغه په بې ساري توګه چې دی هغه شکننده دی، یعنی د یو مات حالت سره مخ دی. نو په دې حالت کې افغانستان دې ته ضرورت لري مشکلات ډېر جوړ کړي، ځکه دوی په دې کې تجربه لري. په دې 50 کلونو کې د افغانستان په ورانولو کې په دې منطقه کې دوی ډېر جاسوسان لري، دوی خپلې پروژې ولري. کېدای شي یوه نړیواله پروژه هم په دې منطقه کې را تمویل کړي، لیکن مسله دا ده چې که د دې خوانه یو قاطع ځواب وي د ټولو افغانانو د خوانه، زه فکر کوم چې دا به د پاکستان هغه اخري وسلګي وي، یا به د پاکستان هغه اخري ځواب وي چې د افغانستان ترلاسه کوي. او کېدای شي چې دوی خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکړي. که پالیسۍ ته تغییر ورنه کړي نو دا ډرامه او دا کیسه هم داسې روانه وي. او بل ډیپلوماټیک برخه ده، که په ډیپلوماټیک برخه کې اوس افغانستان هم خوږمن حالت کې دی، کولای شي چې دوی د خبرې د ډیپلوماټیکو چینلونو لخوا نه چې دی حل کې، لیکن اوس هم دواړه سفیران په خپل ځای باندې دي. په داسې ترنګلو حالاتو کې سفیران باید وشړل شي، یعنی په ځانګړې توګه د افغانستان کې د پاکستان سفیر باید وشړل شي، ډیپلوماټیکې اړیکې ټیټې کچې ته راوستل شي، ځکه دغه طرف ډیر ظلم او زیاتۍ روان دي او ډیر جبر روان دي. نو په دې اساس هغه ډیپلوماټیک روابط شته دي، خو که حالات دغسې وي د پردې تر شا چې دغسې دښمنۍ او دغسې کیسې وي چې د قندار نه شروع راغوښوله دغه ده، نو دې کېدای شي دغه کیسه نورو ځایونو ته هم اوږده کړي، ځکه په دې کې اوږده تجربه لري. نو زه فکر کوم چې مشکلات په راتلونکي کال ته او دغه پسرلي ته به دواړو طرف ته ډېر شي، نه تنها په افغانستان کې بلته هغه طرف ته به ٹی ٹی پی او بلوچستان خپل حمله ډېر زیاتې کړي.
مننه همدر صاحب. اتمر صاحب، د اتلانتیک شورا کارپوهانو یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې، هم دا مطلب شته په هغه کې داسې پیشګویي کوي چې د افغانستان او پاکستان روابط به په لنډ وخت کې ترمیم نشي او ممکن پس خراب شي. که ستاسو نظر واخلئ.
یقینا پاکستانیان په دې پسې دي، ګوري لکه چې مخکې هم دوستان ویل، هم زما په خبرو کې دا خبره وه چې پاکستان لکه اجارهی قاتل غونده دی، یعنی دوی د تروریزم نه منحص د پروژه استفاده کوي. دغه داعش خراسان دوی وروزه په وزیرستان کې د هغې سینه یې راولېږل افغانستان ته، د دې په نوم افغانستان کې هره ورځ دوی چاودنې کوي، تهدیدونه رامنځته کوي. دوی بیا د همدې د ټکولو په خاطر کوشش دا کوي چې د نړیوالو نه، د امریکا نه، د انګلیس نه، د نورو هیوادونو نه دوی مرستې ترلاسه کړي، او د دې په بهانه چې موږ یا تروریزم یا داعش یا کوم بل افراطي اسلامي ګروپ ټکوو.
اتمر صاحب وبخښئ، تاسو ویل چې دوی له امریکا هم دا تمه لري. که چیرته دغه وروستۍ پیښې ته وګورو، کله چې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او په خوست کې بمباري وکړه، له دې وروسته د امریکا د حکومت په بیان کې دا خبره وشوه چې دلته بېګناه ملکیان وژل شوي دي. یعنی دا خبره که چیرته څوک تحلیل کړي، دا خو دا معنا لري چې د پاکستان د پوځ او د پاکستان د حکومت خبره پکې رد شوې ده. یعنی داسې نه ښکاري چې واشنگتن له اسلام آباد سره یو څه لري دی.
نه، دا خبره کړی ده چې پاکستان د پاکستان عملیات د تروریزم پر ضد دا مونږ تاییدوو، لیکن د ملکي کسانو وژل مونږ ته د منلو وړ نه دی.
په دې کې خبره وبخښئ، یعنی بیرته په اعلامیه کې دا ویل شوي دي چې دا ملکیان ول، نو بنا نتیجه خو همداده سي، یعنی دا د منلو نه ده.
بالکل همدغه خبره ده، لیکن پاکستان ته دا اجازه ورکړی چې که عملیات کوي د تروریزم په نوم، هغه عملیات مونږ تاییدوو.
خو کې چیرته و کې، البته یو بله خبره، د جنوبی آسیا لپاره د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلومات ډونالډ لو د یوې پارلماني غونډې ته ویلي دي چې د پاکستان انتخاباتو ته ډېره اندېښنه لري چې دا کومه نتیجه راوتلې ده، په دې کې درغلي شوې دي، دا باید تحقیقات وشي. فکر نه کوي چې دا هم یو ډول یو فشار دی په دغسې وخت کې؟
په مجموع کې لوی هیوادونه یا هغه امریکا او انګلیس او دغه هیوادونه دي د دغه بې امنیتي او د دغه ناخوالو نه استفاده کوي. د هغوی ستراتیژیک موخې په سیمه کې د بحرانونو زیږول دي. همدا پاکستان هم چې دغه حالت ته ورسېد، دا د همدغو قوتونو د لاسوهنې یو نتیجه دی. په سیمه کې چې څه روان دي دغه بحرانونه، دا د دغه استخباراتو د کار یو نتیجه دی. زما عرض دا دی چې په دغه وخت کې افغانانو ته دا پکار دی چې دوی کوشش دې دا وکړي چې د هوښیارتیاو نه په استفادې سره د دغه بحرانونو نه ځان وساتي. د بلې خوا نه د طالبان حکومت دې باید یو ملیګرا حکومت ته ځان واړي، که دوی یو د خلکو سره مشکل لري، بل د همسایه سره مشکل لري، بل د نړیوالو سره مشکل لري، بل د سیمې د سیاستونو سره مشکل لري، د دوی ژوند به مشکل شي. نو دوی دپاره دا ضروري دی چې دغه ټولو شیانو سره په پام کې نیولو سره دوی دغسې یو ستراتیژي ځان ته خپل کړي چې اول د خلکو توافق ځان ته را جذب کړي. دوی خلکو سره مشکل لري، همدا اوس نیم ولس په افغانستان کې د دوی نه ناراضه دی. تاسو ګورئ په هیڅ اسلامي هیواد کې د نجونو مکتب بند نه دی. مونږ نجونو مکتب بند کړی. تاسو د هغه نجونو حال د هغه فامیلونو حال وګورئ چې نن بیا په همدغه غم کې ناست دي چې بیا یو کال دوی د تحصیل نه محروم شوي دي.
مننه اتمر صاحب. همدرد صاحب که ستاسو نظر واخلم، او بخشی ځازای صاحب که ستاسو نظر واخلم، اتمر صاحب جنو ټکو ته اشاره وکړله چې طالبان باید په خپل نظام کې ځینې تغییرات رامنځته کړي چې افغانان سره یو موټی شي او که چېرته دغسې یو تهدید سره مخامخ وي دغه مخه ونیول شي. تاسو څه وایست؟
کاملا پاکستان لیونی سپیونته شوی دی اوس. آر خواته خوله چوی مونږ باید بے تفاوت پاتې نشو. د دې لپاره د افغانستان د خلکو یووالی پکار ده، افغانستان خلکو ته مراجعه پکار ده، خصوصا د ډیورنډ په فرضي کرښه کې چې دواړه قومونه پراته دي هغو ته مراجعه پکار ده، هغو سره مجلسونه پکار دي او چې اقلا د خپله راشه درشه او تجارت او دغه مسایل وکړو. او هغه باید پوه کړل شي چې ورځ د پنجاب په مخ کې یا د انګلیس په مخ کې پښتون وروره چلته پروت دی، ما ته سپر مه ګرځه وروره. نو اول خو دې دغو هغو سره خبرې مهمې دي او بیا خپل افغانانو سره چې دلته خوابدې دي، حقوق یې نه ورکولی کېږي، مکاتب دي د جنکۍ کار ده او په دین کې باید اسانتیاوې راوستلل شي، خپل په ولس باندې لاس باید کش شي. نو دغه مونږ به کامیابي ده. هوښیار باید اوسو. زه فکر کوم چې مونږ دوه لارې لرو. د پنجاب سره جګړه یعنی د انګلیس او امریکا سره جګړه ده، دا باید ټوله دنیا پوه شي، دا ټول افغانان اوس په دې پوه شوي دي. او څوک چې هلته په پاکستان کې ځان افغان بولي، ځان پښتون بولي، ځان واقعا مسلمان بولي، نو هغو ته باید مراجعه وشي چې وروره ما د پنجاب سره جګړه روانه ده، دا جګړه ده، تاسې د پنجاب په وړاندې سپر مه کېږي ورونو، کله که تاسو هم متضرره کېږي، دا توپ به پتا لګېږي، دا راکټ به پتا لګېږي، متاثره کېږي به ته، خو بیا مې هم ورور یې، بیا مې هم عزیز یې، بیا مې هم افغان یې. نو دا ډېره مهمه ده. او پاتې شوه د خبره د پنجاب، پنجاب سره جهاد یعنی د انګلیس او د امریکا
سره مننه.
نه دا د سولې لپاره جګړه ده، دا د سولې لپاره جګړه ده، دا د خپل حقوق لپاره جګړه ده، دا امپریالیزم لپاره جګړه ده، دا د انګریز لپاره جګړه ده. مونږ د چا څخه بدی نه لرو. پاکستان راغلی انګریز راوستی ده. پاکستان خاصه کومه جغرافیه نه ده، دا خو ساختگی جغرافیه ده.
مننه
اروپا هم په خبره ده، دنیا په خبره ده.
مننه همدرد صاحب، تاسو مخکې د دې نورو مسایلو تر څنګ اقتصادي مسلې ته هم اشاره وکړله چې پاکستان کولی شي چې له دې لارې فشارونه را وارد کړي. ډیپلومات خپرونې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان او د پاکستان پر اقتصاد یوه لیکنه کړې ده او په هغې کې البته اقتصاد یوه برخه ده. په هغې کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې اوسني واکمنانو د چابهار بندر ته مخه کړې ده او غواړي چې سر له اوسه له لارې واردات زیات کړي. دا کارت جمهوریت په وخت کې هم کېدو نتیجه ورکوي؟
څومره چې د افغان تجارانو لخوا له موږ خبرې اورو، د کراچۍ بندر او د واګا بندر، د گوادر بندر نسبت و چابهار ته د افغانستان توکو د لیږدولو دپاره نږدې دي. او خو مسله دا ده چې بدبختي دا ده چې پاکستان هر وخت د دغه مسایلو نه هم دغه کله چې سیاسي مسایل پیښ شي دغه مسایلو نه هم هغه د ابزار په توګه باندې استفاده کوي. نو که چیرته پاکستان همدغه مسله مثلا د دې ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پولو بندول، د کراچۍ بندر او د واګا بندر بندول د افغان تجارانو پر مخ باندې د فشار یو اله ګرځي، نو بیا خو په کار ده چې افغان حکومت که په تیر کې وو که اوس ته یو که په راتلونکي کې وي چې یوه ستراتیژي جوړکړي تر څو موږ د پاکستان د دغه احتیاج نه ځان خلاص کړو. او که خلاص نه کړو هر وخت به د زموږ د میوو موسم کې چې مثلا تازه میوه وي او ترکاري باپي دوی به په موږ باندې په وړه خبره باندې هلته لارې بندوي او دا ټول شیان به هلته خرابېږي لکه دا تیر کال او دا څو کلونو کې چې موږ وینو. نو په دې اساس کله چې وایي هغه په پښتو کې یو متل دی وایي چې غل نه اوړي مال دی واوړي. که چیرته پاکستان همدغه فشار ده ادامه ورکی نو موږ بل لار نه لرو پرته له دینه چې موږ په بدیل لار باندې فکر وکړو. که فکر ونه کړو نو پاکستان به هر وخت د همدې نه یو سو استفاده کوي او موږ به بیا د بحرانونو سره مخ.
مننه همدرد صاحب.